د ازادي راډیو درنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د سرطان 14 مده د 1390 مریض هجري کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو هلو ځلو تاسو ته معلومات درکوو. رپورټونه وایي چې ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي مشرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. نور رپورټونه به وروسته درته معرفي کړم. د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت د خواجه صاحب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د لګېدو پیښې درنه مرګ ژوبله اړولې. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي او د سودان واکمن پوځي جنرالان د مخالفو معترضانو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت د خواجه صاحب سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هوان د دوو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې نه کسان مړه شوي او له دیرشو زیات نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا هوانونه طالبانو ویشتلي.
دو مرمی آوان در داخل گنج بازار یا مال بازار اصابت کرد. نخست چهار تن از هموطنان ما که تمام افراد ملکی بود شهید شد. چند لحظه پیشتر برای ما خبر رسید که پنج تن دیگر هم از مظلومین شهید شد، جان باختند در شفاخانه. به جمله 9 تن شهید شد و 31 الی 32 نفر دیگر مجروح شد.
د چارواکو له قوله په تازه راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه او د ټپیانو شمیر 26 ښودل شوی. ولسمشر اشرف غنی د زابل سیمه ییزو چارواکو ته ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي پلان چمتو کړي. جمهوري ریاست په یو خبر پڼه کې وایي چې ولسمشر نن سهار زابل ولایت ته له رسېدو وروسته له والي او امنیتي چارواکو سره په غونډو کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو دوه ورځني سفر لپاره کندهار ته تللی و او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانیستې او د خلکو له استازو سره یې وکتل. ښاغلي غنی نن سهار د زابل ولایت مرکز ته ورسېده. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي. دا خبر دو امنیتي چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړ. د چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي وویل، په دې حمله کې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیری اسیران شوي او یو بل ټپي دی. له دې مخکې د هرات امنیت قمندان جنرال امین الله امرخیل د هرات ولایت په پښتون زرغون اوبه او کرخ ولسوالیو کې د ناامنیو پر پیښو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو په دې ولسوالیو کې پاکستاني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسېدلي دي. د افریقایي ټولنې لخوا معزف منځګړي محمد حسن لبات په یوه خبري غونډه کې وویل چې دواړو خواوو د پنجشنبې په ورځ د دریو کلونو یا له هغه د لږې زیاتې مودې لپاره د پوځي او ملکي مشرانو ترمنځ په نوبتي ډول د خپلواکې شورا پر جوړولو موافقه وکړه. دا موافقه په پلازمینه خرطوم کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته شوې ده. په می میاشت کې د دې ټکي پر سر چې آیا د دې شورا مشري به ملکیان کوي که پوځیان، د اختلاف له کبله خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د سودان واکمنه انتقالي پوځي شورا او د معترضانو مشران پر دې هم سلا شوي چې د متخصصو شخصیتونو په ګډون یو خپلواک حکومت جوړ او په تیرو څو اونیو کې د تشدد د پیښو په اړه چې په نتیجه کې لسګونه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول په خپلواک ډول تحقیقات وکړي. د جرمنی د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنۍ میرمن په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده. د محکمې دا پرېکړه نن وروسته له هغه اعلان شوه چې دا ښځه په یوه بهرنۍ تروریستي ډله کې په غړیتوب مجرمه وپېژندل شوه. د شتوتګارت د محکمې ته وویل شول چې د ښځې چې نوم یې د قوانینو له مخې یوازې سابینا اولریک اس ښودل شوی دی، د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ په سوریه کې ژوند کړی. څارنوالانو ویلي دي چې د میرمنې سوریې ته له رسېدو وروسته د داعش ډلې له یو غړي سره واده وکړ او د دې ډلې د وسلوالو لخوا په یوه ولجه شوي کور کې ژوند کاوه او هلته یې د وسلو د کارولو روزنه ترلاسه کړه. او وروستی خبر د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی د هیلو ته په مثبت نظر ګوري. د اروپایي ټولنې په چارو کې د جرمني د دولت وزیر میکایل روت پرون د جولای په 14مه وویل برلین په اروپایي ټولنه کې د سیمې د دې هیوادونو د ګډون ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه، زموږ لپاره د لویدیز بالکان هیوادونه د اروپایي ټولنې د انګړ شا نه بلکې مخه ده. ښاغلی روت د پولانډ په پوزنان ښار کې د لویدیز بالکان سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې.
سات د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې د خبرونه مو تر پنځو بجو ده او دا خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو ته رپورټونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټ لرو. ټاکل شوی ده د رپورټونو په اساس چې د پاکستان صدر اعظم د وسلوالو طالبانو له یو شمېر سیاسي رهبرانو سره وګوري او د افغانستان پر سوله خبرې ورسره وکړي. دا په افغانستان کې له سولې سره څومره کومک وکړي په دې اړه موږ رپورټ لرو. په اورزګان کې به واوري چې خلک وایي چې هلته باید پوځي عملیات وسي، ځکه د دوی ورځ په ورځ ژوند له ډیرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د ازادي راډیو خبریال ته یو شمېر اورزګانیانو ویلي چې دوی د دوی په سیمو کې دومره ممنوعیتونه زیات دي چې دوی د خوراک لپاره څه نه لري، لارې بندې دي او خلک مجبور دي چې واښه وخوري. له خوسته به په یوه رپورټ کې واوري
ډېرې مځکې موږ نه سیلابو یې وړي ټول خوسته به په موږ اسفرادو هغه اوبه چې روشي ډېره کمه بخه روغ وله موږ بندونه ټول خروب کړي.
په دې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمې د علي شیرخوړ له یو بل بیلې کړي او په باران
په دې خبرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام درته خبرو چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث کوي او د ګوړی اچار پروګرام هم درته لرو. او دونکو تاسو خبر یاست چې ټاکل شوی ده د یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه ځانګړي خبري وسی. دا خبري ځانګړي د دې لپاره دي چې په دې کې به د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی چې د رپورټونو پر اساس په هغه کې د مدني ټولنې استازي، د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي او پیژندل شوي سیاسي کسان شامل دي سره ګوري به او په خپلو کې به خبري کوي. دا خبرې د جرمنی د حکومت په ملاتړ او د قطر د حکومت په ملاتړ کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلزاد ویلي چې دای هیله مند دی چې دا د یک شنبه او دوشنبه په ورځو بعد افغانستان پر سوله جدي خبرې وشي او د افغانستان د سولې پروسه سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د امریکا ژغ د جنوبي اسیا برخې یو راپور خپور کړی او خبري ورکړی دی چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نږدې ورځو کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د امریکا ژغ په حواله په کابل کې د حکومت یوې معتبرې سرچینې دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د عمران خان د کتنې پاړه د کابل په کابل کې له چارواکو سره معلومات شریک شوی دي او په هماهنګي کې به دا کتنه ترسره سي. د افغانستان حکومت تروسه رسمن په دې اړه مطبوعات نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال ناجیه صاپی به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې روانې دي، ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له یو شمېر طالب استازو سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه کتنه د سولې لپاره مثبت ګام یادوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عز الله دین محمد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان د طالبانو سره کېني نو تبا تاسپیږي چې طالبان زیاته برخه په پاکستان کې دي او کورونه ملته دي او طالبان مالته دي د هغه ځای نه فعالیت کوي. نو که عمران خان طالبان تشویق کړي د خبرو دپاره د افغانانو سره د ناستې دپاره او د پیسنۍ رسېدو دپاره نو دا اقدام ښه اقدام دی، د دې لیدل به مثبت وي. ښه به وي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دولتي راډیو د صدر اعظم عمران خان د یو سلاکار نئی ملحق له خولې ویلي چې ټاکل شوي عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له یو شمېر استازیو سره وګوري. په سیاسي چارو کې د صدر اعظم عمران خان سلاکار نئی ملحق ویلي چې عمران خان طالبانو سره د کتنه افغان حکومت سره د سلا مشورو وروسته کوي او ټاکل شوي چې پاکستان حکومت به افغان حکومت سره د دې کتنې جزئیات شریک کړي. وسلوالو طالبانو له عمران خان سره د دې کتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته په سفر کې د سولې په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه مخالفتونه چې سعودي عربستان او قطر له طالبانو سره لري، سعودي غواړي چې د دوحه پر ضد نوې ډله په پاکستان کې جوړه او عمران خان ورسره وګوري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې سره وای سعودي غواړي په دې کار سره طالبان په دوو ډلو وویشي.
واقعیت دا ده چې هغه ډلو ته پلي چې عمران خان ورسره ګوري هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه نه دي. هغه مخالفتونه چې د دوحه او سعودي په منځ کې دي، سعودي غواړي چې د دوحه په ضد کې بل ډله په پاکستان کې جوړ کړي، یعنی طالبان دوه شخص دي، یو مرکز یې په پاکستان کې وي یو په قطر کې وي. دا د یو لوبه ده، اما نتایج صلح ته تمام سي. دا نتایج نه
ده. په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغان سولې لپاره دا ځل د جرمني او قطر په کوربتوب راتلونکي یک شنبه په دوحه کې غونډه پیل شي. تر دې مخکې مسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان یو شمېر پیژندل شوي او سیاسي سیرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړي هم پکې ګډون کړی و. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی. دغه غونډه د یک شنبې په ورځ داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استادیو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته وکړه. هغه ویلي چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی اوری. دا فرانسه گمرکی چارواکو پا 2006 میلادی کال که یو شمیر تاریخی اثار چه لپاکستان قاچاق که دل ونیول. دغه اثار وروسته فرانسوي تاریخ څیړونکو وویل چې د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تعلق لري. په دې کې د برونزو د عصر آثار شامل وو چې حتی تر 5000 کاله زیاته سابقه لري. د فرانسې حکومت د تیرې سېشنبې په ورځ دغه خزانه د پاکستان حکومت ته بیرته وسپارله. په دې کې مختلف تاریخي آثار شامل وو. په پاریس کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر محمد امجد عزیز قاضي وویل چې د دوی لپاره دا د احساساتو څخه یوه ډکه شیبه و، ځکه د پاکستان د تاریخ یو برخه بیرته پاکستان ته وسپارل سوه او خپل هیواد ته ستنه سوه. د ازادي راډیو پر انګلیسي برخه په دې اړه یوه ویډیو خپره سوې، یو ویډیویي رپورټ دی د فرانس پرس اژانس او د رویټرز خبري اژانس ګډ ویډیویي رپورټ دی. نو که تاسې علاقه ورسره لري غواړئ چې پوسئ چې دا څه رقم تاریخي آثار وو، د ازادي راډیو د انګلیسي برخې وبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د انګلیسي برخه وبپاڼې ادرس دی rfrl.org rfrl.org. دلته دغه رپورټ تاسې کتلای سئ او بیا یې حتی کولای سئ چې خپل نور دوستانو او عزیزانو سره یې شریک کړئ. دا تاریخي آثار چې ما وکتل ډیر په افغانستان کې د تاریخي آثارو ته ورته دي، منګي دي، کوزي دي، نو تاسې ته به هم ډیر په زړه پورې وي. اوس به ورسو اروزګان ته. په اروزګان کې خلک وایي چې باید حکومت هلته پوځي عملیات وکړي. دوی وایي چې د ځینو ولسوالیو لارې د ډېرې مودې راهیسې بندې دي او په ځینو سیمو کې حتی خلک دومره مجبور دي چې د خوراکي موادو د نشتوالي له امله واښه خوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه له اروزګانه رپورټ لري.
د ترین کوټ شار څخه د ورزګان چنار ټول سوالي تغزیدل لار کته هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ لچیر درنې مکلون رئیس تړلې خو د دغه ولسوالي وسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د غلار لچیر درې ورځې رئیس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادی ولسوالی یو شمیر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاته دي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان و یادی ولسوالی ته د خلکو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړ دي. حکومت خو نور موټر نه باري. حکومت خو نور څه چې وړي حکومت خو بهلته ځای پر ځای ناست
و. طالبانو تړلې ده د ولسوال دی. ترې شلان مو پاتې دي. ژرندې مو ولاړې دي. دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکو دی سنو بل باندې کوو دا مدا یال خوراک دی.
پنځه د چاتر مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سم دا پر باندې هلته خو ګورم عجزيسته مظلوم ولسته سپینجریسته مریضانسته دا خو څه ګناه ده؟
نه دواسته نه وړسته نه غوړسته نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادی لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاته دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دې لا کې ورور مشکل چې دی د حکومت سره خپل مشکل دی وسره کې جنګ وسره کار ته مشکلات لري. خو دوی به څنګه په څنګه لاسې لول هر مشکل چې لري. خو هغونه دوی دواړه دا هیله ده چې ورور جانه د لکشن یي دوه ورونه یاست ته څوک یې حکومت څوک دي بل څوک دي مشکلات له حال کې د لکشن یي دوه ورونه سه یې.
موږ به هلته هم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې. دلته به په عالي صاحب دروازې ته هم ولاړ یو نارې به و بغارې به و ګریوان به ورته چرو چې ورور زموږ غم خوره.
د ارزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې یا د لاره دې وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې خو وایي خلاصون یې د دوی تر واسپورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والي عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دومره نظامي ځواک نه لري چې یا د لاره په خلاصه او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یا د لاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي.
قوه سا غرونه نشته ده چې مونږ ټول ځای ته ځان ورسوو. نو په خلکو رحم هغه خلک نه کوي. په عوامو به نه کوي. مونږ به خپل مشکل به خپله حل کړو. د هوا د لارې به خپل ولسوالۍ ته به غذایي مواد هر شی ورورسوو. نو چې اوس عموما خلکو ته د هوا د لارې دا مشکله ده چې مونږ څه وکړو. مونږ به د خپله د ځایي خلکو د خوا نه د شوراګانو د خوا نه متنفظین د خوا نه به د مخالفینو سره به خبرې وکړي تر څو دغه لارې هغې خلاصې کړي.
هاخوا بیا د یادی ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره دې مخامخ وجنګېږي. د یادی ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یا د لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ور به سو خوست. د خوست په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې خلک وایي چې د افغانستان حکومت په وروستیو څو کلونو کې حکومتونو هلته د بیا رغونې کار ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی له ابتدایي خدماتو څخه بې برخې دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ چې په خواله ناامنو سیمو څخه وه او د بیا رغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسیدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د ترزی یو قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو پیسا کې د کودي کیمیایي پیسا کې دې ته ډېر ضرورت ده ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادي دیوالونه دې ته ډېر ضرورت لري. تر ځای کې اوسې نوه کلینیک خپل سیټ امیر ست جوړ کړه ده، نو دوی باید زر تر زره مسلکي ډاکټر او خپل سټاف تر ولګي تر څو د خلکو ستونزې دلته حل شي. امنیتي مشکل هم ان شاء الله دلته ډېر نشته.
د خو ځایي ادارې د لپاره چې د ترځای او علي شیرو د اوسیدونکو غوښتنې په سمه توګه واوري او د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنې وکړي، دا ځلې د خوز د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران هلته بیوري ول او د سیموالو ستونزې او غوښتنې له نږدې واورېدې. د لندرو د سیمې اوسیدونکو زادرا نجی اموي
ډېر مځکه موږ نه سیلابو یې وړي ټول خوز او بابا موږ اسفرادو اغه وبچ روش ډیر کام بخرو غلا منګه بندونه ټول خروف کی.
په دې ولسوالۍ کې یو شمیر سیمې د علي شیر خوړ لیو بلبلی کړی او په بارانی موسم کې ور باندې تا غو راتک ستونزمن وی. د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو کې غوښتنه کوي چې کلی ته نګدی پول وټړل شي.
ته توی روش میګل یار باندې دو په ډیر وریا باندې په زړی غونډیر ګډی کو دا خوش خوش میګ ته دال یار جوړ شي او د پلن کوم سرک شیدید پلن دې درته جوړ شي.
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي، خودت رضای علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو سیان منې وي دا ستونزه پکې ډېره ده. د بلاوډ کې یو اوسیدونکی حاجی عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملګری صاحب خو بس وځي نه نزي ا مزدور شې ته خپل مزدوري نه ملګری نه چاته کیسه ملويږي او نه چاته مزدوري ملګری چې خپل بچی ته روزي پیدا.
د خوست د ترځای او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اوریدو لپاره د نورو چارواکو ترڅنګ په خپل خوست والی محمد حلیم فدایي هم ورغلی وو. نو موري د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویل
د علي شیر او ترځای د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت لپاره په خو باندې ودري او ترڅنګ موږ د دوی ټول ستونز هم واوري دي هم راټول کړي او هم رئیسانو ته دند اوس پر چې د دې پر بنسټ هغه خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه وشتنی په سکتوري جلسو او همدارنګ د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شامل ترڅو موږ د غیله لپاره د پیسو په لټه کې شو.
خوست والی زیاته کړه تر اتلونکو دوه اونۍ پورې به د ترځای او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي. په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترځای او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانی په کلي کې د 1.2 پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کیښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانۍ سي چارې به د 1 کال په موده کې سر ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د دې هرکلی کړی دی چې د برېټانیا حکومت د هسپانیا په جنوب کې د جبل طارق په تنګه کې د ایران د تیلو یو بیړۍ ضبط کړی ده. د ایران حکومت دا کار غندلی دی او په تهران کې د برېټانیا سفیر یې د اعتراض لپاره ورغوښتی دی، خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دا یو مناسب کار و چې برېټانیا وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په ټویټر کې ولیکل دا غوره خبر دی چې برېټانیا د ګریس یو په نوم د تیلو لوی لژدونکو کښتۍ ضبط کړې ده. د بولټن په خبره په دې ټانکر کې ایرانی تیل بار و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو خلاف سوریه ته لژدول کېدل. دغه کښتۍ د جبل طارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې برېټانیا یې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې اسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیا د قلمرو اوبه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار لیکلي امریکا او متحدان به یې خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو په تهران او دمشق کې رژیمونه ونسي کولی له دغه غیر قانوني تجارت څخه ګټه پورته کړي. جبل طارق چې د برېټانیا لخوا اداره کیږي حکومت یې پرون ویلي د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک غړي دغه کښتۍ ته ختلي دي. شک کیږي چې د ایران دغه کښتۍ د سوریې بنیاس تصفیه ځای ته چې د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې شامل دی اومه تیل لېږدول. د برېټانیا د صدر اعظم یو ویاند ویل تیریزا می په جبل طارق کې چې د برېټانیا د قلمرو یو برخه ده د چارواکو د دې کوټلې اقدام هرکلی کړی دی. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بنیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول. د ویلی دغه تصفیه ځای د هغه شرکت ملکیت دی چې د اروپایي ټولنې لخوا پر سوریې په لګول سوي بندیزونو کې شامل دی. که څه هم اروپایي ټولنې له 2011 میلادي کال راهیسې سوریې ته د تیلو انتقالات منع کړي، دا به لومړی وار وي چې په دې سیمه کې د تیلو یو ټانکر ضبط کیږي. د دې پیښې په اړه ایران په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او د تیلو د لېږدونکي کښتۍ ضبطېدل یې غیر قانوني بللی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی ویلي وروسته له هغې چې د جبل طارق په تنګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر په غیر قانوني ډول د انګریزانو د سمندري ځواک لخوا ودرول سو، د تهران لپاره د برېټانیا سفیر احضار کړی سو. د ایران د تیلو یو لېږدونکي کښتۍ په داس حال کې ضبط کیږي چې د ایران او لویدیز په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. دا کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. دغه اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوردونکو تاسو پرون واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د افغانستان په ښوونځیو کې د یو شمېر ښوونکو، سرښوونکو او د مکتبونو د یو شمېر مامورینو له لورې له زده کوونکو سره د خراب چلند پر ځینې پیښو باندې چې حتی د زده کوونکو جنسي ځورونه هم پکې شامله ده اندېښنه څرګنده کړه. د پوهنې وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل چې شل داسې پیښې سږکال ثبت کړي دي او په یاد باید ولرو چې په ډیرو مواردو کې شایي کورنۍ د ټولنیز فشار او ځینې نورو محدودیتونو له امله ونه غواړي چې خبرې وکړي او شایي پټه خوله پاتې کیږي. د کابل په غلام حیدر خان لیسه کې پرون موږ رپورټ درلو چې یو سرښوونکی د اتم ټولګي زده کوونکی وهلی و او لاس یې ورمات کړی و. د دغه زده کوونکي کورنۍ خبرې ونه کړې او ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی نه غواړي پر دې مسله بحث وکړي. نن د کابل یو بل رپورټ لرو د افغانستان د معارف په ارتباط. په کابل کې د افغان ترک ښوونځي یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې پولیس د دغو ادارې یو شمېر ښوونځیو ته له وسلو سره په زور ورننوتي او د ښوونځیو له یو شمېر زده کوونکو او د ښوونکو له کورنیو سره یې ناوړه چلند کړی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین او د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو دا خبر رد کړی دی، خو بیا هم ناجیه صاپۍ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
خیلی سر صدا میکردم تو می دونم نشون بون کم پلیس زنونه بودن در روز مکتب کایتون زدن چه فکر
داد پیخ یو عینی شاهد دی وای پلیس د اریانا افغان ترک خوانزی ته لوسلو سره نوتل او د خوانزی له خونکو او زکونکو سره نوړه چلند وکړ. دو عینی شاهدانو حلیم او حاجی سید ازادی رادیو ته ویل
یعنی پولیس سره کی اومد
دی موټر یو پوش اومد
نن سهار پولیس لټانګ او موټر سره راغلی وو او د خونځي دروازه یې ماته کړه.
خیلی سره صدا میکردم ته می دا ونه نشم بون کم پولیس
د کوونکو او د کورنۍ غوګونه غیدل کېدل چې پولیس له ساحل ریکول دروازه یې را ماته کړه او نن وتل
می مونم په برنګا درځه مکتب کې ټانګ زدم چې فکر
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سلاکار او د افغان ترک د خوانځي او د ریاست مسول اماد الدین سراجی د خبري له ازادي رادیو سره په مرکه کې تایید کړي. خغلی سراجی ویل پولیس د افغان ترک یو شمیر خوانځي او ته له وسلو سره نوتلې دروازه یې ماته کړي او له خون کو سره نه وړه چلند کړي.
تقریبا ساعتای 9:30 بجې
د سهار په 9:30 بجو پولیس لرنجر او بو پښون کو موټر څخه کار واخیست، د خوانځي دروازه یې ماته کړه او غزده کونکو کورنۍ چې په داخل کې وو پرې وبو شیندلې او د ټوپک فامیلی ډیر خلک وهل یو ټکولې دي
او پوښیدان با میرټ پنګشن مردم راته کوپ کردن.
حسم وکړه سو د دغه خوانځي او لخونکو او زدکونکو سره خبري وکړو خو هغوی سیمه پریخي وه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بلخ پولیسو هم د مزار شریف د افغان ترک د نجونو او هلکانو پر خوانځي حمله کړې وه. په ترکیه کې د 2018 میلادي کال له کودتا وروسته د ترکیه حکومت فتح الله ګولن د دغه کودتا اصلي تورن وګڼه او د افغان ترک خوانځي چې د ګولن تر نظر لاندې فعالیت درلود د ټولو د تړل کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ترکیه دولت له افغان حکومت او غوښتل چې د دغو ښوونځیو فعالیتونه ودروي. له بلې خوا د پوهنې وزارت دا مسله ردوي او وایي چې په کابل کې د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت لیک په سولیز ډول ترسره شوی. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. د افغان ترک ښوونځیو د مدیریت انتقال پیل شوی او له شوي تفاهم سره به دا کار ترسره شي. یوازې د کابل ښار د آریانا افغان ترک په ښوونځي کې یو څو کسانو غوښتل چې ستونزه رامنځته کړي، خو دغه ستونزه هواره شوې ده.
په
همدې حال کې د کابل د امنیې قمندانۍ مسؤلین هم د افغان ترک ښوونځیو له مسؤلینو سره ناوړه چلند خبره ردوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان ترک 12 ښوونځي په کابل او نورې په ولایتونو کې فعالیت کوي.
د ملګرو ملتونو د کوچنیانو اداره یونیسف د مې د میاشتې په 28مه نیټه وویل چې په افغانستان کې تیر کال په ښوونځیو حملې د وړم کال په پرتله 3 برابره زیاتې سوې دي او له دې امله ډېر کوچنیان زده کړه نسي کولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځي سږ کال پاتې دي چې 60% یې نجونې دي. بې امنیتي او پر ښوونځیو حملې د دغو اصلي عامل دی. اوس ورځو احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د خواجه سپوش ولسوالۍ په گنج بازار کې د هاوان د دو مرمیو د راپریوتو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 26 نور ټپیان دي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا هاوانونه طالبانو ویشتلي دي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار زابل ولایت ته رسیدو وروسته له ولی او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې عمومي امنیتي وضعیت وڅېړه او د چارواکو لخوا د امنیتي راپور تر اورېدو وروسته یې سپارښتنه وکړه چې مسؤولې ادارې د خپل امنیتي پلان چمتو کړي. د عامه محافظت د ځواکونو نه سرتیری تیره شپه د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. دو امنیتی چارواکو چې نه غواړي نمونه افشاشي همدراز ویلي چې د عامه محافظت د ځواکونو 15 نور سرتیری په دې حمله کې اسیران شوي او یو ټپي دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند دی چې د ایټالیا د حکومت مشرتابه اروپایي ټولنه پر روسیې د بندیزونو په برخه کې د خپلې پالیسۍ نرمولو ته وهڅوي. د سودان واکمن پوځي جنرالان په دې هیواد کې د روان سیاسي کړکیچ د پای ته رسولو په مقصد د اعتراض کوونکو له مشرانو سره موافقې ته رسیدلي دي. د اروپایي هیوادونو چارواکي هڅه کوي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لیوالو د لویدیز بالکان شپږو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې دا ټولنه لا هم د دوی هیلو ته په مثبت نظر ګوري. او د جرمني د شتوتګارت ښار یوې سیمه ییزې محکمې یوه جرمنی وګړې په اسلامي دولت ډله یادایش کې د غړیتوب په تور په 15 کاله حبس محکومه کړې ده.
اوریدونکو د ازادي راډیو د افغان بسیم د تاسوته شمیرې غځنګړې د پیغامونو پروګرام تاسفانه د تخنیکی ستونزې لري نن کار نه کوي. په دغه ساعت کې کار نه کوي. زموږ همکاران اخته دي د بیا فعالولو لپاره کار کوي. اوس ستاسي څو پیغامونه چې د پیغام سپتون کې ماشين لري مشتره رسیدل درته خبرو.
ستاسو ل پیغامونو
عزیز الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه سره په تماس کې یم. چې لرم د لوړ مقامات څخه اجازه موږ د هلمند په لفاق له یو غور وکي په څو کلو راځي چې دغه یو پل دی دغه یو پل دی. د تیر وخت کې موږ په ان په دوه دي کوکی د بولانه څخه تر لشکرګاه پورې تلو. مله ډیر صحابه مو په کول او فعلاً ان دغه منځ کې د 2 ساعت 3 ساعت کې سړی نه تیر دی. د لوړ مقامات څخه هله لرو تر څو د موږ پیغام واوري او یو توجه ورته وکي. افغانستان چارواکی شمسیانو
زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. بعد لغه څه د نوبار ولس ډېر مشکلات لري، اتلس کاله وسولو خو دغه د چټکو زده کړو په نامه مکتبونه دي، هغه تر ونو لاندې وایي. زموږ ته څو مشران دي په مرکز کلات کښې، د هغو په خارج په کابل کښې سبقان وایي. دوی خپله مارکیټونه لري او کلینیک نه لرو، شفخانه نه لرو. په یو کنډوالا کښې یو سپین ږیری رالېږلی وایي دغه ستاسو یو څانګه ده، نو د خدای په خاطر دی پاملرنه ورته وشي. او کوم مریضان چې مرکز کلاس ته یوسو هغه سې اشتمن وي، هغه ترې ځایه ورسوي چې غریبان وي، د هغو د زامنو د بدن غړي پرسي. هلته مې څه نشته، یو متخصص ده رئیس و، یو ډاکټر وشان، ټول په وایي سټور راغلي، هغه په هېڅ نه پېژي، وایي کندهار ته یو. خدای دې وکړي چې په مرکز ته توجه وشي، مرکز یې وه ولسوالیو ته وکړي او خصوصا د نوبار ولسوالۍ ته. وسلام، په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ازادي راډیو تنظیم پروګرام د ګوړی اچار او د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ګډ پروګرام چې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کېږي. اول به د یونیسف او ازادي راډیو پروګرام واورو، بیا به د ګوړی اچار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. نن په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو پاکله خبرې کوو. ولې له هم د پولیو مثبتې پیښې لیدل کیږي؟
ښه کار نه کوي، لالای ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، لاسې پلجي، بیخي کار نه کوي، بیا وچ هیڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ.
او د حل لارې څه کیدلی شي؟
ماشومان روغتیایی مراکزو ته بوزي، هغه روغتیایی مراکز چې په هره سطحه کې وي. د پولیو ضد واکسینونه شته، په وړیا توګه په روغتیایی مراکزو کې هم تطبیقیږي.
نن په همدی اکله خبرې کوو، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد واکسین یو له اسانه او ارزانو لارو څخه دی چې ماشوم د تل لپاره له معیوبونکې او وژونکې ناروغۍ څخه ساتي. د سي کارکوونکو په وینا، له 15 کلن څخه کم عمره ماشومانو ته مو د پولیو ضد واکسین ورکړئ، او په دې ډول ماشوم، کورنۍ او ټولنه له یوې لویې بدمرغۍ څخه وژغورئ. که داسې ونه شي نو ماشومان مو د پولیو له وحشي مکروب سره مخ کیږي چې بیا یې درملنه نه کیدونکې ده. د لغمان اوسیدونکی رحیم وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي، نو ځکه خو یې وراره د پولیو په وحشي مکروب اخته شو.
لاس یې شل سي، پښه یې شل سي، بیخي خوري نه، سم تیګ پروت دی، بیا کله ښه سي او لږ غسې نو لاس یې کار نه کوي، جګېدی نه شي، پښه کار نه کوي، لالای ده چې پریکه یې هم نه خوږیږي، هېڅ کار نه کوي، رګونه غونډ وچ سي. کورنۍ ډېره په عذاب وي ورسره، کورنۍ خو عیلې ده، بچیانې دي، مثال د خبرې موږ کور ورسره په عذاب وي، دغه کوټه کې پروت دي، خو د هغو خلک ورسره په عذابېږي. په یو کس نه جګېږي، په دو کسو نه جګېږي، دوه درې کسه چې بیا جګي خپله ډېر ځورېږي په غریب.
سره له دې چې هر کال د روغتیا وزارت او نړیوال سي سازمانونه په ګډه هلې ځلې کوي چې د پولیو میکروب ورک کړي او خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، خو بیا هم په روان کال کې په ټول افغانستان کې لاس د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا چې هم خلک د پولیو ضد د واکسین په هکله څه وایي، له څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
زما نوم اختر محمد دی. پولیو خو یو خطرناک مرض دی، دا ټولو انسانانو ته ثابته شوې ده. خو زه خپله د افغانانو ورونو او خویندونه دا تقاضا لرم چې خپل ماشومان باید چې سنې ټیټ وي یا څومره چې هغه مثال واکسین ورته کیږي، باید دوی نږدې روغتونونو ته ویسي او واکسین ورته وکړي. که یې ونه کړي بیا نو پایله به منفي وي.
زمانم حاج جمیل دا پکتیا ما احمدای ساخیل څوار رسمه شومان لرم ټول واکسین دی وخت دمګه کلا برکی کی کور د مغل ته نه پر راځي ما کا واکسین په هر دوره په هفته کې ور راځي مو شومان الحمدلله واکسین کوم مکمل واسن ته وګو.
د روغتیا وزارت له ټولو جنگی ډلو څخه غوړي چې د هیواد له ماشومان سره دې ظلم نه کوي، د واکسین د مخنیوي پر ځای د مرسته وکړي چې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. دینی علما هم له ټولو خلکو غواړي چې د پولیو د واکسین په برخه کې دی بې غوري نه کوي. په دې اکله دینی عالم عبدالحق وایي،
واکسین شروع شوی دی هغه د پل جو هغه شیامیا نه دی تقریبا در توامخ پر روی که دو باندې به بیل خصوص هغه سیمو که چې دوی خپل پر وخت و زمان باندې کوي او هغه سیمې چې د تنده سیو لیرې سیمې دي نوه روسیې چې په هغو کې سبتېږي ستا دغه سې پلجان ستا نو بیا چې پلسو بیا نه جوړېږي شی چې ایسلاند و انسان ته ضرر نه درلودی هغه طبعا باید درته هم وسي او هغه شی چې درته هم کوم ممانعت په صریح په آیات کې نه لري درته هم په حدیث کې نه لري په اجماع کې نه لري په مذهب کې نه لري په معاشره کې نه لري نو ولې باید سړي هغه څه خوداري وکړي او ضرر یې هم وینو درته هم که چیرې دغه طبابت ونه کړو درته هم وان ته وسي سردر دی درته هم دغه ګولې درته ته ونه خورې ستا سردر نه شکېږي ان خدا ګولیا وخره تمام نه سفیه می عموما خود کولا دغه چې واکسین تر لره دغه حمایت وکي پښتبانی وکي نور لیر مونټیکوته بوزي امنیت ونه سي اتمیه وکي پایدا ده تاوان نه لري هیڅ تاوان نه لري نه شرعي نه دینی نه مذهبي پلو واکسینې کده شری واکسینې کده توري غاړي واکسینې کده ارش واکسینې باید وسی نو اسلام په دې کې څومره نه لري
دا چې د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد د واکسین په برخه کې څه کړي او له خلکو څه غواړي په یاد وزارت کې مو د پولیو د لمانځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤول میرجان راسخ څخه پوښتلي دي.
په 2006 کال او په 2008 کال کې منګه په جنوب، جنوب شرق، شرق او په شمال شرق حوزو کې هم د پولیو مثبتې پیښې لرلې. یعنی د افغانستان څلور حوزې د پولیو د ویروس څخه متاثره وي. په 2013 کال کې منګه یوازې او فقط و فقط په سویلي حوزه کې او په ختیځه حوزه کې د پولیو مثبتې پیښې لرلې. یعنی په 2013 کې 21 پیښې ثبت شوي وي چې 15 مثبتې پیښې په سویلي حوزه کې او 6 پیښې په ختیځه حوزه کې ثبت شوي. دا په دې معنی ده چې افغانستان اکثره سیمې د پولیو د ویروس او د ناروغۍ څخه عاری شوي دي او پاکې شوي دي او فقط په یو محدوده جغرافیایي سیمه کې دا ویروس اوس کلابند شوی دی. تقریبا 80,000 د افغانستان وګړي اکثرن په حیث د رضاکار داوطلب په دې پروګرام کې له موږ سره همکاري کوي.
کېدای شي راته ووایي چې په کومو سیمو کې د پولیو میکروب له منځه تللی او کومې سیمې لا هم اما سپات دي؟
فقط کده حوزو په کچه رایسو د افغانستان فقط دو حوزې اوس هم د پولیو د ویروس د تهدید سره مخ دي، چې هغه سویلي حوزه ده او شرقي حوزه ده. په سویلي حوزه کې قندهار، اروزګان، هلمند د هغه مناطق دي چې په عنوان یا په نامه د مخزن د ویروس د پولیو وس پیژندل کیږي، ځکه په دې سیمه کې هم د پولیو مثبتې پیښې رامنځته شوي او همداراز په دې سیمه کې په محیط کې په چاپریال کې په ناپاکه اوبو کې هلته هم ویروس تثبیت شوی دی. مشخص وایم جنوبي حوزه او ختیځه حوزه د پولیو د ویروس او د پیخو د زیات د تهدید سره مخ دي.
د پولیو د لمنځه وړلو لپاره عام خلک څه کولی شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو کړه. منګه د دې پروګرام نوم ایښی دی یا ورته وایي چې د پولیو د لمنځه وړلو ملي پروګرام. دا ملي پروګرام چې ورته وایي دا یوازې د دولت او د صحت عامې وزارت دنده نه ده. دا یوازې مثلا د حکومت یا د نړیوالو پارتنرانو د دو دنده نه ده چې دوی په دې برخه کې فقط مصارف کې کومک کې د لمنځه وړي. په دې پروګرام کې د ولسمشر نه نیولې د ټولنې یو عادي فرد پورې دوی ټول باید خپل ونډه پکې ادا کړي چې دا ناروغي لمنځه یوسي. د ټولنې هر قشر ډیر یو عمده رول د دې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې ادا کولای شي. همداراز د کلي مخاور، ملک، مشر دوی کولای شي چې زمینه د کمپاین د تطبیق لپاره موږ ته ښه برابره کړي. کله داسې ګنګوسې او خبرې اورېدل کیږي د ټولنې نه او بعضو سره داسې یو افکار پیدا کیږي چې ولې خارجیان، بهرنیان او دغه روغتیایي سازمانونه دوی ډیر دې ته لیوالتیا لري چې د موږ ته کومک وکړو د کمپاینونه تطبیق. دوی زمنګ استادو د ماشومانو د پاره فقط او فقط دا د اندېښنه نه لري چې زمنګ استادو ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. دوی د خپل ماشومانو ته اندېښنه لري کدا ویروس دلته محوني سي بیرته به دوی د هوادو ماشومان به د دې ویروس سره د تهدید او خطر سره مخ شي.
پروتونکو کې څه پلان لري چې پولیو بيخي لمنځه لاړ شي؟
په 2019 کال کې کوم پلان چې منګ په دې برخه کې جوړ کړی دی هغه هم نومیدای د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي استراري پلان.
په نام باندې یادوه. په دې پلان کې مونږ دا په نښه کړي چې باید اړتیا ده په 2019 کال کې چې نه پړاوه د پولیو ضد کمپاینونه په افغانستان کې پلی سي، چې هغه درې سرته سري وي، یعنی په ټول افغانستان کې، او شپږ نورې باید فرعي یا اختصاصي په هغو سیمو کې چې دا ویروس تهدید پکې زیات دی هلته باید پلی سي. د دغو نهو کمپاینونو نه درې پړاوونه ته په تطبیق سو په بریا توګه، یوې سرته سري کمپاین و دی فرعي کمپاینونه، او شپږ نور کمپاینونه هغه پاتې دي چې هغه هم باید تطبیق سي. خو هغه څه مهم ټکی پکې دا دی چې دا کمپاینونه باید په بریا سره تطبیق سي. که چیرته په بریا سره تطبیق نسي، نه دا چې مونږ هغه خپل هدف ته نږدې کوي، بلکې مونږ د خپل هدف نه لرې کولای سي. په سرته سري کمپاینونو کې هدف دا دی چې 9.9 میلیونه ماشومان باید واکسین سي د 15 کالو لاندې، باید دغه هدف ته مونږ ورسیږو په همغه کمپاین کې. همداراز په اختصاصي او فرعي کمپاینونو کې مثلا د 6 میلیونه شاوخوا ماشومان زمونږ د هدف ول دي چې هغوی ته واکسین ورسیږي.
تاسو ویل چې د پولیو د واکسین کسان کور په کور ګرځي او ماشومانو ته واکسین ورکوي. که چیرې په یوه سیمه کې ماشومان د پولیو له واکسین څخه پاتې کیږي، بیا دوی کولی شي چې سیمه مرکزونو ته ورشي او د پولیو واکسین واخلي؟
د کمپاین په اصطلاح مونږ چې تطبیقو، که چیرته په هغو سیمو کې چې د زمونږ واکسیناتوران ځینو ستونزو له امله نسي ورتلای کورنیو دروازو ته واکسین ماشومانو ته نسي ورسولای او تطبیقولای، بیا نو د ټولنې مخصوصا د میندو او پلرو دا مسؤلیت او مکلفیت دی چې خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوزي. هغه روغتیایي مراکز چې په هر سطح کې وی د پولیو ضد واکسینونه شته، خو خبره پکې دا ده چې دا واکسینونه په وړیا توګه په روغتیایي مراکزو کې هم تطبیقیږي.
د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ وو چې د پولیو د واکسین په اړه خبرې کولې. په دې لاره چې د افغانستان په هر برخه کې ټول ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي، د خبرونه پات رسو تربیه هي چاره.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میله وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روختون ته اړ نشي، نو ځکه توت او نور میوي خام او چټل مخوري. د خبرونه په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو، کی واوري لډیرو خبرو به خبر شي.
سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نتاقان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان ډالري
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای.
افغانستان لخکته خو لومړی درجه نا امن هیواد دی.
د متارزو نیمایی خزینه کاندیدانو خیمه ټولې شوې او متارزې کاندیدانې په ډاګ پاتې شوې.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولې په سر کوي. د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې لام دې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکار خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مزی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي. خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه، بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي، خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې او زیاتره متارزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت اور جذب او ښه موقفونه ورکړي، خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه یې نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی، او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشو. د تحصیلي چارو کارپوهانو وایي چې او زیاتره پیسهدار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډیر شمیر پیسهداران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي، خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانه نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو ځکه چې دغو درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواته، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي. وای بهر کې اوسم، په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلته هر څه شته دي، او هلته کرمای شونه، او هلته کرمای شونه، او هلته کرمای شونه. او داسې لاړ شي څه وخت وروسته حل شي، هلته نه یې هنر پاتې شي، نه یې هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږه خانان نه لرو، نو ځکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران نه لرو.
خوابه چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
هغه د ما وطني غېږې او څاپېړې هېڅ په درد نه خوري، باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، کنه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولای.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کی لکه چې ورزش ته مخه کړې او کدی شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه هم ټاکل شوی، لیکن د رزمی تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټا او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یي، که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویا ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو ده؟
خیو زویا.
لالا سلام، ستړی مشی، په خیر راغلی.
وعلیکم سلام خورې، خیر وسې، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا ښه تیر سو.
شمشیربازي دې زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده که. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیدوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پی کېنه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی. نو
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
سمر قیمتی ما
او پیاوم دو زخیما، پیاوم دو زخی، او پیاوم دو زخیما، او پیاوم دو زخی.
باران دم کایل منم، ز شان د جبرائیل منم، ز روح د اسرائیل منم،
منم قرآن منم مشکات منم زبان